په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې په دویمه نیمایي کې خپریږي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د سلواغې دلویش شپاړسمه د فبروري میاشتې پنځمه. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې د یکشنبې ماښام یې په کابل کې دوه طالب وسلوال وژلي او یو ټپي کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دې برید په تړاو یوه ویډیو هم خپره کړې ده. د جبهې په بیان کې راغلي چې دوی دا برید د کابل د پنځمې ناحیې په خوشحال خان مینه کې د طالبانو پر یوه پوسته کړې. د جبهې ادعا کړې چې ګواکې طالبانو په دې پوسته کې موټر د تلاشۍ په پلمه درول او ځوانې نجونې او پخواني امنیتي ځواکونه به یې ځورول. طالبانو د دې برید او د ازادۍ جبهې د ادعا په تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې تیر کال یې نږدې ولکه افغان ماشومانو ته د محلي ټولګیو له لارې د تعلیم زمینه برابره کړې. د یونیسف افغانستان څانګې په یوه بیان کې پر خپل ایکس پاڼه پرون دا خبره کړې ده. د بیان له مخې تیر 2023 میلادي کال کې د یونیسف په ملاتړ 8 افغان ماشومان چې 80% نجونې دي په ښه کیفیت او له لګښت پرته د محلي ټولګیو له لارې د زده کړو چانس ترلاسه کړی. یونیسف دغه محلي ټولګي معمولا په لورو پرتو سیمو کې جوړوي چې یا له ښوونځیو لرې وي یا نجونې او هلکان له تعلیمه محروم سوي وي. طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو نور تعلیم منع کړ. د ځینو راپورونو له مخې په کندهار او هلمند کې د یونیسف او ځینو نورو مرستندویو موسسو لخوا تمویلیدونکي زرګونه محلي ټولګي چې له شپږم ټولګي کښته ماشومان پکې په زده کړو بوخت وو د طالبانو لخوا منع سوي. بدخشان کې په دوو ټرافیکي پیښو کې یو کس مړ شوی او اته نور ټپیان دي. د بدخشان د طالبانو امنیه قمانداني په یوه اعلامیه کې ویلي چې فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د دوو موټرو د ټکر له کبله اته کسان ټپیان سوي چې له ډلې یې د 50 تنو وضعیت خراب دی. د دې پیښې علت د یو موټر له حده زیات سرعت شول سوی دی. په بیان کې همدارس تایید شوی چې په بهارک ولسوالۍ کې په یوه لوی پوځي موټر سره یو ملکي کس لګېدلی او مړ شوی دی. طالبانو په بدخشان ولایت کې یو نایاب د واورو پړنګ نیولی دی. په بدخشان کې د طالبانو مرستیال والی عبدالرحمن کسرا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي چې دغه پړنګ په زیباک ولسوالۍ کې نیول سوی. د تیرې پنجشنبې په ورځ دغه سپین پړنګ پر یوه ډله څارویو حمله کړې او لږ تر لږه 1.5 پسونه او وزې یې داړلي وو. طالب چارواکو ویلي چې دغه پړنګ یې د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ته انتقال کړي او د څو ټپونو له درملنې وروسته به یې بیرته په غرنیو سیمو کې خوشې کړي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم دوو لوبغاړو حکمت الله زین او محسن رضایی د فجیر اوپن له آزادو سیالیو د برنزو مډالونه وګټل. حکمت الله زین په څلورم وزن او محسن رضایی په دویم وزن کې درې سیالان مات کړل. دوی یوه یوه بریا د سیال د نشټوالي په خاطر هم ترلاسه کړې ده. حکمت الله زین په څلورم وزن کې د قزاقستان کډوالو استازی او د اردن لوبغاړی مات کړ، خو په نیمه پیلوبه کې ونت ونې د ازبکستان لوبغاړی وګټي. په دې ترتیب دی د برنزو میډال ته ورسید او سیالې د سرو زرو په سر فاینل ته ووت. په دویم وزن کې هم محسن رضایی د قزاقستان، متحده عرب اماراتو او فلسطین لوبغاړي مات کړل، خو په نیمه پیلوبه کې له ایراني لوبغاړي ماتې وخوړه او ده هم په برنزو میډال بسنه وکړه. تمه ده څو میاشتې وروسته د المپیک سیالۍ هم وسي او افغان لوبغاړي د تکواندو په برخه کې د ګډون د چانس د ترلاسه کولو لپاره له دې وروسته چین ته ځي. د اسرائیل پاوز وایي په غزه کې د حماس یو روزنیز مرکز په نښه کړی. اسرائیل وایي چې د تیر کال د اکتوبر د اومې نیټې د حماس حملې په دغه مرکز کې پلان شوي وې. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې د خان یونس په دغه روزنیز مرکز کې د اسرائیل پوځي اډو، زغروالو ګاډو او یهود میشتو شارګوټو ته د لاسرسي د لارو ماډلونه جوړ شوي وو. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې د حماس ډلې د پوځي څانګې د یوه قمندان محمد سنوار پر دفتر هم برید کړی. دا قمندان د یحیی سنوار ورور دی چې تر ډیره پر اسرائیل د اکتوبر د اومې د بریدونو طرح بلل کیږي. د حماس په بریدونو کې په اسرائیل کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي وو او 240 نور کسان یرغمل شوي وو چې 132 لا هم د حماس په لاس کې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل د بریدونو له پیل راهیسې په دغه ښار کې 23,300 ډیر کسان وژل شوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړې نه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلی په عراق او سوریه کې د ایران پلوه ملیشو پر هدفونو د جمعې شپې بریدونه د امریکا د حملو پیل دی نه پای. هغه دا خبره یک شنبه له این بی سی خبری شبکې سره په مرکه کې کړې ده. جک سولیوان د ایران په خاوره کې دننه د امریکا د پوځي عملیاتو پوښتنه نه رد نه هم تایید کړه او وی ویل چې په خبري غونډه کې په دې اړه څه رد یا تاییدولی نه سي. امریکا د ایران پلوه ملیشو د هغو بریدونو په ځواب کې چې د امریکا اډه یې په اردن کې ویشتلې وه او درې امریکایي عسکر یې وژلي وو، په عراق او سوریه کې یو شمېر هدفونه بمبار کړي دي. د راپورونو له مخې څه باندې اتیا ځایه د امریکا لخوا په نښه سوي چې د ایران د سپای پازران د قدس او د هغوی د وفادارو ډلو پټنځایونه او اډې یادې سوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه په راپورونو کې راځي. د بشري حقوقو د څار سازمان اندیښنه وښوده چې د دوحې غونډې ته شایي لږ شمېر ښځې قربلل شوي وي.
د خزو فعالان یو د خزو د حقونو مدافعین د ریپورتونه کې وی چې د شپږ کسان به څوک وره کړی او آیا په دې شپږو کسانو کې به هغه خزي هم شامل وي چې د طالبانو پر ضد درېدلي؟
کابل کې خلک د موټرو د پارکینګونو له کموالي شکایت لري.
او خنده یو اندیکنی رانه سکړی دی کزه متور مثال زما خرید ته زما پارکینګ نشته، مجبور یم چې موټر د سړک په غاړه کې ودروم او خپل خرید وکم.
د لندن پولیسو په تیزا پاشي د تورن افغان د نیولو لپاره 40,000 پاوند انعام اعلان کړی. د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له ډیرو اسانتیاوو بې برخې دي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، دغه کوټو کې پروت، هړانګو کوټو کې.
د کرکټ د ډګر خبرونه هم در سره شریکوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې رادیو ډرامې بله برخه خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. د بشري حقوقو د څار سازمان اندیشمن دی چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته کم شمیر ښځې وربلل سوي. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته وویل چې د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د ګډون لپاره د شپږو ځایونو په اړه څوک معلومات نه لري. ټاکل سوې دغه غونډه د همدې فروری میاشتې پر 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړه سي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د دوهې غونډې ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي. د بشري حقوقو د څار بنسټ په دې غونډه کې د ښځو د پراخې ونډې په نشتوالي اندېښنه ښوولې. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې باید ښځې د سولې او خبرو اترو په هر بهیر کې په پراخه کچه حضور ولري. هغې زیاته کړه د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو لپاره د ټاکل شوو شپږو ځایونو په اړه هیڅوک نه پوهیږي.
Afghan activists, Afghan women rights defenders.
د خزو فعالان یو د خزو د حقونو مدافعین د ریپورتونه کې ویل چې د شپږ کسان به څوک غوره کړي او آیا په دې شپږو کسانو کې به هغه خزي هم شامل وي چې د طالبانو پر ضد درېدلي؟ نو بنا نه دا په د بشپړ اشتراک معنی نه ورکوي.
All participation actually means
د قطر پلازمینه دوحه به د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تمه ده چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ به یوازې د افغانستان په چارو کې د یادو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې وشي. ملګري ملتونه وایي دا غونډه به د دې لپاره جوړه شي چې څنګه له افغانستان سره نړیواله همکاري لا زیاته همغږي، منظمه او یو لاس شي. د دوحې په غونډه کې د ګډون لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو استازو ته بلنه ورکړل شوې. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د دوحې غونډې ته دوی بلل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس روزا اوتنبایو سره لیدلي. د طالبانو د حکومت د بیان په اساس په دې غونډه کې اغلی اوتنبایو د دوحې د غونډې په اړه معلومات ورکړي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم خبرې وشي. طالبان وایي چې دغه استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري نه کوي. ښځینه فعالانې غواړي په دې غونډه کې د دوی غږ واورېدل شي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د کار، تعلیم او ټولنیزو فعالیتونو په اړه بحث د دوحې په غونډه کې د ښځو له مهمو غوښتنو څخه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ځنګړې توګه د جنوري د میاشتې په درېمه او څلورمه اونۍ کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکړی. دغه سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر وویشتمې نیټې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 1,60,000 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 383 تنه مړه شوي هم دي. دا هم تفصیل
د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري په وروستیو دوو نیو کې د هادې یا شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی. د دغه سازمان په وینا په دې دوو نیو کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو نږدې 43,000 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوولس مخیز راپور کې ویل شوي چې د روانې میلادي کال جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر اوویشتمې نیټې پورې په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو 1,60,655 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې شمېر د افغانستان په 14 ولایتونو کې 383 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې ناروغیو د ثبت شویو احصایو اوسنی اوسط د 2020 تر 2022 کلونو د ورته مودې په پرتله لوړ دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو ناروغانو کې 2.9% یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي، او په ټوله کې 49.3% ناروغان ښځې او نجونې دي. د هرات ولایت اوسیدونکې مریم چې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل:
نفس متنګ میشه
سامه بندګي زنه شم کولای آزاد هوا ته لاړ شم، ځکه چې زه ډیره په تکلیف یم. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ماته درمل راکړل او وی ویل چې تاسو په سګو کې ستونزه ده.
د داخلي درملو د څانګې متخصصه ډاکټره نسیمه رحیمی وایي چې د هادې یا شدید تنفسي ناروغۍ ناروغانو ته باید د اړینو درملو د اخیستلو ترڅنګ مناسبه تغذیه هم ورکړل شي.
تب او بریزی بینی سر
تب د پوزې بهیدل وچټخی زندردی او لرزیدل هغه نه هېدی چې د سړی اواله عمل زیات شوې دي. نږدې 90% خلک پرې اخته دي، ځکه دا یو داسې ناروغي ده چې انتانو ویروس دواړه پکې لاس لري. د خوړو سم رژیم باید تعقیب شي او د میکروب او طبي ضد درمل وکارول شي.
زد تاب استفاده نمویم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم څو ځلې نړیوالو سازمانونو اعلان کړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي ښه اقتصادي وضعیت نه لري او کافي خواړه نه ورته رسیږي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت څخه د دغو ناروغانو د شمیر او هغوی ته د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند شرف زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو ثبت شویو پیښو شمیر له 1,000,000 او 340,000 څخه ډیر دی، چې 1.5% یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې دا مهال 9.5 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د لندن پولیسو په اسیدو یا تیزاپاشي د تورن افغان د نیولو لپاره 40,000 پاوند انعام اعلان کړی. پولیسو ویلي چې تورن کس عبدالشکور ایزیدو نومیږي او د تیرې چهارشنبې په ماښام یې پر خپلې مور او دوو وړو لوڼو اسید یا تیزاب پاشلی او بیا تښتېدلی. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی نه.
د لندن ښاری پولیس له تیرې چهارشنبې ماښام په عبدالشکور ایزدي پسې ګرځي. د لندن د ښاری پولیسو یو مسؤول جان سیول پرون یکشنبه خبرداری ورکړی که څوک د ایزدي له ځایه خبر وي او مرسته ورسره کوي نو د پولیسو لخوا به ونیول شي. ښاری پولیسو په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼې خپور کړی ویلي د هغو معلوماتو رسوونکي ته چې د اسید پاشۍ په جرم د دغه تورن کس د نیولو سبب شي 40,000 پاونډه انعام ورکوي. پولیسو ویلي 35 کلن عبدالشکور ایزدي د لندن په سویل کې د کلپم کامن سیمې ته نږدې تیره چهارشنبه ماښام په خپلې مور او دوو وړو لوڼو چې درې او 8 کلنې دي کیمیاوي ډوله مواد پاشلي.
د مور وضعیت خنه دی خلونو ته ډیر جدي خطر نه دی متوجي. لپیخ له ګروسته 15 پولیس او څلور نور کسان هم چې د تورن کس مخه نیوله ټپین شوی. یزدی د پولیسو له موټر سره تر ټکر وروسته خپل موټر پریخه او پیاده لسیمه تختیدله. که هم د چهارشنبه شپې تر ناوخته په امنیتي کمرو کې د هغه عکسونه راوتلي، خو له هغې را وروسته یې د لټون هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په بریتانیا کې د افغان انګلیس بنسټ مشر او د امنیتي چارو شنونکي خالد اصغری ازادي راډیو ته وویل اغېزمن شوي نه یوازې په جسمي بلکې په رواني توګه هم کلونه متاثره پاتې کیږي.
په انګلستان کې د ادباو او پراغوښتونکو د حقوق ساتنه او د هر ډول تاوتریخوالي سره مقابله قانوني ده. د بریتانیا پولیس دا مسله په کلکه تعقیبوي او د کوم افغان ځوان لخوا د جرم د ترسره کیدو په صورت کې با قانوني چلند کیږي. په دې اقداماتو کې کېدای شي د برېټانیا اتباعو د حقوق او امنیت د تامین لپاره د مجرمینو لپاره تحقیق او د قانوني جزا شامل وي. دا بریدونه نه یوازې د بشر دوستانه اصولو او بشري حقوقو خلاف دي، بلکې له ټولنیزو ارخو په ټولنه کې د ویر او نامنی لامل ګڼل کیږي.
د راپورونو په اساس عبدالشکور یزدی په 2014 کال کې بریتانیا ته په ناقانونه توګه تللی او په 2013 کال کې په نیوکاسل کې په جنسي زورونه هم تورن و. د هغه د پناه غوښتنې دوسیه دوه واره رد شوې وه، خو بالاخره په 2020 کال کې د پناه غوښتونکي په توګه منل شوی و. په یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې جرمني کې هم چې لکونه افغان کډوال پکې اوسیږي، افغانان په تیره بیا پناه غوښتونکي په بیلابیلو تاوتریخجنو قضیو کې ښکېل بلل شوي. په برلین کې د دوو ورونو لخوا د خپلې خور د وژنې پیښه هم په پراخه کچه منعقد شوه. دغو دوو ورونو ته تیر 2023 کال یوې محکمې د عمري بند سزا ورکړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په غزنی کې ډیری ډاکټران وایي د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت او د امتحاناتو ملي ادارې څخه د اگزیټ اگزام اخیستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د دغه امتحان نه اخیستلو د نویو فارغ شویو ډاکټرانو د کار مخه ډپ کړې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
په غزنی کې ډیری ډاکټران غوښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا ملي ادارې له دوی څخه د اگزیټ اگزام واخلي چې د کار مخه خلاص شي. دوی وایي دلته ډیری ډاکټرانو یاد امتحان نه دی ورکړی چې له عملی په دولتي او خصوصي سکتور کې کار نه ورته پیدا کیږي. ډاکټر عبدالخالق مزمل کلونه وړاندې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه فارغ شوی دی. دوی وایي په داسې حال کې چې ما اگزیټ اگزام نه دی ورکړی نو له عملی بے دند ګرځم. د دو په باور چې د ډاکټرانو د بیکاری یا ویلت هم همدا د اگزیټ اگزام نه اخیستل دي.
یا کوم انجوګانو ته ورغلی موسساتو ته یا دولتي جایونو ته ورته د تبابت اړوند سیمه وظیفو لپاره اپلای وکړو، سیوی ورته ورکړو. نو دوی پښتنه د مونږ د اگزیټ اگزام کوي. هغه چا چې اگزیټ اگزام پاس کړی ده هغه خو په کې شارټ لیست کیږي، نو امتحان ورته ورکوي په وظیفو باندې. او هغه ډاکټر صاحبان چې د تر اوسه پورې بې وظیفو ګرځي یوازې علت همدغه د اگزیټ اگزام موجود ده.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ډاکټران د اگزیټ اگزام د اخیستلو غوښتنه کوي او وایي د طالبانو حکومت دا ډول پروسې ګړندۍ کړي چې هم د بیکاری کچه راټیټه او هم د روغتیا برخه غښتلې شي. خو ډیری هغه ډاکټران چې یاد اگزام یې ورکړی دی وایي دغه امتحان ډیر اړین دی او باید له ډاکټرانو واخیستل سي. ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي دا یو مهمه پروسه ده او هغه کسان چې د روغتیا په برخه کې کار کوي که تحصیلي پروسه یې بشپړه کړې هم وي، خو د عملي خدمتونو په برخه کې د دندې ترلاسه کولو او یا کار د پیلولو لپاره اگزیټ اگزام لومړنی شرط دی چې د دې پروسې له بشپړېدو وروسته دوی ته د کار جواز ورکول کیږي. ومو غوښتل چې د ډاکټرانو د دې غوښتنې په تړاو د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، دا د مریضان لار بند کړې ده، پر مخ بند ده، دا د کنسر مریضان دي، دا نه پریږدي. هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کنسر د تاریخ مریضان دي، دغه به چې پرښوالی دغه لار پر مخ بند ده. نن شپږمه ده، دا د مریضان لار بند ده، دا د مریضان لار به چې پریږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د شپین ولک ولسوالۍ صدر سره بلکه موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین بولدک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتونو کې دولتي شرکتونو کې ځایونه ورکړي. موږ د بولدک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندش د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بنده ده. 25,000 ځوانان بېکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولدک ځوانانو ته په دولتي شرکتونو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو. نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړ کیسه دا ملست ول کار نه ورکی. من خو نه په تیر نظام کې کار کړی دا، نم د تا په تیر 15 کلن کې کړی دا، نم په داشل کلن کې کړی دا. یو نظام کې موږ کار نه کړی، په شخصي انجټونو کې چوکیداری و راو لاغونه مشرانو اوس قرار ته درې کاله کېږي ورور په کور ناشته ولې ملست ول کار نه ورکی دوی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس هم په کابل کې د پارکینګونو د کموالی او نشټوالی پر ستونزو راپور. کابل شاریان وایي چې په شار کې د موټرو د پارکینګ نشټوالی ترافیکي ګڼګونه زیاته کړې ده. د دوی په خبره لیوي خو د معیاري پارکینګونو نشټوالی او لبلې خو د موټر چلوونکو لخوا له پارکینګونو څخه د استفادې فرهنګ ناپوهي په دې ښار کې بې‌نظمي زیاته کړې ده. خو موټر چلوونکي وایي د پارکینګ د نشټوالی سربیره کابل کې د ځینو پارکینګونو مسؤلان د موټرو له ساتلو له دوی ډېرې پیسې اخلي. دا هم د ابدې سپوږمۍ راپور.
کابل د شاوخوا 15 میلیونه وګړو او په سلګونو زره د لیک دوسایتو په درلودلو سره د افغانستان یو لګڼې ګونې ډک خار دی. د ګڼې ګونې ته په پام ظاهرا د دولتي او خصوصي پارکینګونو نشټون خلک لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل خار د شهرنه اوسیدونکي ظفر مومند ازادي رادیو ته وویل چې د معیاري پارکینګونو نشټوالی په خار کې ګڼه ګونه او بې‌نظمي رامنځته کړې چې په خار کې د خلکو لپاره ورځینی تګ راتګ ستونزمن شوی دی.
کابل ولایت کې معیاري پارکینګونه وجود نه لري چې موټرونه متوقف شي او خنده یې اندېښنې رامنځته کړې دي. که زه متور مثال زما خرید ته ځم، پارکینګ نشته، مجبور یم چې موټر د سړک په غاړه کې ودروم او خپل خرید وکم. او زموږ غوښتنه د اسلامي امارت د حکمان څخه دا ده چې د دې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او معیاري پارکینګونه جوړ کړي تر څو کابل د دې بې‌نظمۍ نه خلاص شي. او
په همدې حال کې د کابل د دشتبرچی اوسیدونکي خدای رتابش ازادي رادیو ته وویل کته هم په کابل ښار کې یو شمېر پارکینګونه شته، خو په خبره یې موټر چلوونکو کې د پارکینګ د کارولو کلتور دود نه دی چې لامل یې ګڼګونه او بې‌نظمي زیاته شوه.
فرهنګ استفاده از پارکینګ بین راننده های محترم
د پارکینګ کارولو کلتور د موټر چلوونکو په منځ کې عام نه دی. څوک چې تفریح او سودا لپاره ځي، رستورانونو ته ځي یا چیرته کار لري، دوی باید خپل موټر په شخصي او دولتي پارکینګونو کې چې جوړ شوی و دروي. سم په ان د دې لپاره چې دا کار دود شي باید موټر چلوونکي جریمه شي.
تای کې فرهنګ استفاده از پارکینګ ها بین دروازه جواب افته.
خو د کابل ښار یو شمېر موټر چلوونکي وایي چې په دې ښار کې د موټر درولو لپاره پارکینګ په سختۍ پیدا کیږي او مسولین یې هم ورنه د موټرو د ساتلو لپاره ډېرې پیسې اخلي. په کابل کې یو موټر چلوونکي عبدالبصیر ازادي رادیو ته وویل
بعض پارکینګ های شخصی هم که سو بسیار پول زیاد میگیرن، هر کس 100 200
ځینې شخصي پارکینګونه ډېرې پیسې اخلي. کڅوک په کابل ښار کې یو یا دو ساعته کار ولري، د بیلګې په توګه 2 ساعته سل افغاني، 3 ساعته یو نیم سل، دا بيخي ډېرې پیسې کیږي. ډېرایو پارکینګونو باندې خو ګڼګونه بيخي ډېره ده او موټر نه مني. چې دې کار په ښار کې د موټرو د غلا غوښم ډېر کړای دی.
ګرند بیرون استاد مشه وخت خطر سرقت او دزدي موټر میباشه.
په ورته وخت کې د کابل ښار جوړونې برخې ځینې پوهان د لویو مارکیټونو او پلورنځیو پر جوړونکو نیوکه کوي او وایي چې په کابل ښار کې دغه مارکیټونه په ګڼګونې سیمو کې دي خو پارکینګ نه لري. له دې ډلې انجینر سید زبی الله سعادت ازادي رادیو ته وویل
صحات بسیار مزدحم مندهی کابل است، جاده آسمایی است.
منډی اسمای واټ شهرینه او خیرخانه مینه لیسی مریم بازار او میرویس میدان هغه سیمه دي چې شاوخوای د شاري غني ګونی د مخنیوي لپاره لویو پارکینګونو جوړولو تاړتیا ده. د معیاري سړکونو نشټواله لا هم په کابل او ولایتونو کې ستونزه بلل کیږي. لوی ودانې باید تاکاوی کې پارکینګ ولري، یو دوه کې په پام کې نیول شي چې بسنه نه کوي.
بسیاری از ساختمانونه میشد کې دو منزل سه منزل تهکه او د نظر گرفته شوه برای پارکینګ. د یک چند ساختمان د کابل د نظر گرفته شده اما کفایت نمیکنه.
مو مغختل چې د خلکو د دې شکایتونو په اړه او دا چې په کابل ښار کې څومره عامه او شخصي پارکینګونه شته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وپوښتو، خو ویاند یې نعمت الله بارکزي په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د کابل ښار اوسیدونکي له دې وړاندې په کابل ښار کې د موټرو لپاره د ځانګړو تمځایونو له نشتوالي شکایت کړی و او ویلي وو چې له همدې امله دوی او هم موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ
دی. د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
د خوست ولایت د یو شمیر نورو سیمو په شان د قلندر د غرنی ولسوالي اوسیدونکو هم د ژوند لبنسټیزو اسانتیاو به برخې دي. دوی د ټراک پاک یو به د شوونځیو لپاره کافی ودانی، د عمومي او فرعي سړکونو رغونه او د روغتیایي مرکزونو اکمال او تجهیزول د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال په راپور کې.
د خوست د مرکز شمال لوریده د قلندر د غریزی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي او په ټولو برخو کې لګاڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګل میشتې ولسوالۍ اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لرې پرتې سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکو میرباشي مشال رادیو ته وویل
نه پیدا کېږي، ډېر ستونزې دي، د چکلو اوبه میږو بنه لرو، ځکه چې خواړه نه برخې جوتی نه رخلو. نور په مندکا کې مو ډېر هغه د نیمګړتیاوې دي، دا نیمګړتیاوې دي چې کلینیک نه لرو. لاته کلینیک چې دا پردیز کې پروت دا هغه کوټو کې پروت، ړنګو کوټو کې کلینیک نشته. می خال چې خوسته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، مملې ډېرې دي،
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاده سیمه چې سړه او واورینه ده، اوسیدونکي یې په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده. مې سړک د قلندر دوه درې دي، د یوې درې ته چې سړک و دا لږ ګزارې والا دی، د بله دره کې بېخي هېڅ نشته.
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نه شوې او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپله مکتبونه لرو خو په خیمونو د ژوند کې تعمیر نه لرو. نو شګره بارون وی بعد ارواز یب داد کنده ما شمو نشد لا جدی سبقونه وای زکه چې دغه یخ موسم دی نه سړا بابو وی نو ګرمای لون دی دوی ژوند کی مصرف دی بیت سولات نشته.
په خوست کې ځای چارواکی منی چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نګدي سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست د ولایت مرستیال محبوب شاقانیت وایي
د کلندر ولسوالۍ سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده، خو په نوې کال کې د دغه لپاره د کلینیکو او همدارنګه نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لن وخت کې دی ته انشاءالله پدې کېږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې یو شمېر لوی او اوږدمهاله او په ډېر شمېر کې وړې پروژې پلې شوې، خو قلندر، موساخیل، تریزی، علی شیر، صبری، یعقوبی، همدارنګ سپیره کې بیا ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
اوس هم د کرکټ لنډۍ د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا په وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوي لوبډله کې راشد خان نسته، خو د لومړي وار لپاره نوید زدران ته موقع ورکړې ده. بشپړ جزئیات له بختیار ساحل نه.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنۍ سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوي نوملړ کې نه دی شامل شوی. د یکشنبې په ورځ د فبروري په څلورمه نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي د غوراوي کمیټې له لوري د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته یې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې افغانستان او سریلانکا د روانې میاشتې په 9 نیټه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي په دغه 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی